دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو السلام علیکم زنه زرانه یوسف سیم تاسو ته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایم د نو اوریدونکو په سر کې پام وکړئ مهم خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغان ولسمشر لومړی برستیار امرا صالح وایي د افغان سولې په اړه د ترکیې ناسته ټاکل سوي روانونی تر سره سي. امرا صالح پرون د یک شنبه پر ورځ له جمهور نظام څخه د کابل د کویدامن خلکو د ملاتړ غونډې ته وویل چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي لوري د یادې غونډې ایجنډا تیر ورځ له افغان حکومت سره شریکه کړي او په اړه ورسره خبرې کړي دي. ښاغلی صالح زیاته کړه چې د یادې ترې مهمې مادې ارزښتونه اوربند او د حکومت جوړول دي. امرالله صالح د حکومت لخوا د 15000 طالب بندیانو آزادولو ته په اشاره وویل چې 15000 سرنه آزاد سوي طالب بندیان بیرته جګړې ته ستنه سوي دي. هغه ول کڅه هم د نورو بندیانو آزادولو په اړه اوازې سته خو ټنګاري وکړ چې افغان حکومت به بیا د طالب بندیانو په آزادولو کې تیروتنه ونه کړي. لدی وړاندې داسې رپورټونه ورکړل سوي وو چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په اړه خپل اعتراض د ترکیې په غونډه کې وړاندې کړی. د اساسي قانون ساتنه، انتخابات، د سولې حکومت او د لوی جرګې را بلل د دغه طرحې مهم ټکی دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداری ورکړی دی چې په اوکرين کې به د روسیې هر ډول تاجمی عمل عواقب ولري. دا خبرداری داسې مال ورکړل کیږي چې روسیې په دې وروستیو کې له اوکرين سره په سرحد کې خپل نظامی حضور زیات کړی دی. ښاغلی بلینکن د ان بی سی شبکې سره په خبرو کې ویل موږ رښتیا هم د اوکرين په سرحدونو کې د روسیې په کړنو اندېښمن یو. له همدې کبله په اروپا کې د خپل متحدینو سره نږدې تماس او همکاري لرو. دا زموږ د ټولو ګډ اندېښنه ده. په دې وروستیو اونیو کې د اوکرين په ختیځو برخو کې د پاوز او د روسیې له ملاتړه د برخمنو بیلتون غشتونکو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی او په دغه سیمو کې د روسیې د پاوز د موجودیت زیاتوالی د جګړو د شدت اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. کرملن وایي له اوکرين سره د جګړې نیت نه لري خو په سیمه کې د روسیې ژبې ویونکو په اړه هم بې تفاوته نسی پاتې کېدی. د اروپای اتحادیې لوړپوړي ډیپلوماټ د یک شنبه پر ورځ وویل چې د چین او روسیې لخوا د میانمار بوران ته غبرګون نړیواله ټولنه مایوسه کړې ده. هغه دا خبره په داسې حال کې کړي چې په دغه هیواد کې د پوځ لخوا د کودتا پر ضد په اعتراضونو کې د مړو شمیر د 200 څخه وښته دي. په دغه هیواد کې د فروری د لومړۍ نیټې راځي چې کله پوځ کودتا وکړه او د آنګ سانګ سوچي حکومت یې ړنګ کړی. اعتراض کوونکي د آنګ سانګ سوچي په مشرۍ د ملکي حکومت د بیرته واکمن کېدو غوښتنه کوي. د اروپای اتحادیې د بارني پالیسۍ مشر جوزف بورل د یک شنبه پر ورځ وویل چې نړیوالي هڅې چې په میانمار کې د تشدد د کمۍ لپاره کړي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي او دا د ایراني خبره ځکه نه ده چې روسیا او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دغه هیواد باندې د وسلو د بندیزونو لګولو مخه نیولې. د سیاسي بندیانو د څارې ویډلې ویلې دي چې د کودتا رئیسي پولیسو او پاوز روسه په میانمار کې د درو زرو څخه زیات کسان نیولې دي. د ایران د اټومي انرژي سازمان د یک شنبه پر ورځ د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د بی الکترونیکی ستونزې خبر ورکړی دی او زیاته کړی ده چې دا کار د یو تروریستي عمل له وجې سوی دی. تر دې ورځ مخکې په دغه تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنټریفیوژونه فعال سوي وو چې د یورانیمو د غني کولو پروسه لا چټکه کوي. د ایران په تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو کې د حمله دغه تروریستي پیشه داسې مال رامنځته کیږي چې د نړۍ د قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل سوي دي. د ایران اټومي انرژي کمیسون د غامل غندلې دي او په نړیواله ټولنې ټینګار کړی دی چې د اټومي انرژي پر ضد د خطر روسي عمل ته ځواب ووي. لدې مخکې د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاند کمالونه دي دا یو پیښه راپورټ کړی و او ویلی وو چې د برېښنا د کټ کېدو له وجې دا پیښه رامنځته شوه. هغه زیاته کړي چې دغه پیښه تلافات نه دی اړولې او نه هم اواکه کړه کړي خو زیاته یې کړه چې د نتنز د تاسیساتو برېښنا یې اغیزمنه کړی ده. تیر کال هم د نتنز پارټمنت اساساتو کې ور ولګید چې حکومت هغه د ایران پارټمنت پروګرام د حمله هڅه بللې و. ترمزکی لاندې د نتنز اټمیت اساسات د ایران د یورانیمو د غني کولو پروګرام مهم ځای دی چې د اټومي انرژي د ادارې څارونکو پرې څارنه کړي. ایرانی مقاماتو د غیواته د یک شنبه پر ورځ د جنوبی کوریا د صدر اعظم د سفر پر مهال په سیول ټینګار کړی دی چې د متحدو ایالاتونو د بندیزونو له وجې هغه میلیارډونه ډالر چې په جنوبی کوریا کې کنګل سوي دي را خلاص کړي. امریکا په ایران د اقتصادي بندیزونو د ایران د اټومي پروګرام له وجې لګولې دي. د ایران د جمهور رئیس لومړی مرستیال اساق جهانگیری د جنوبی کوریا د صدر اعظم چنګ سی کیون سره په تهران کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې ول موږ د جنوبی کوریا د حکومت څخه غواړو چې د ایران مالی سرچینې ژر تر ژره خلاص کړي. چنګ په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې ایران د جمعې پر ورځ د جنوبی کوریا د تیلو هغه بیړۍ خوشی کړه چې درې میاشتې مخکې نیولې و. ایران په جنوبی کوریا تور لګولې چې د غیواد 1 میلیارډ ډالرې کنګل کړي. خو تهران بیا په وار وار د خبر رد کړي ده چې د جنوبی کوریا د تیلو ټانکر نیول د دې مسلې سره اړیکه لري. جنوبی کوریا د ایران څخه د تیلو رانیولو مهم هیواد وو، خو کله چې د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د اټومي تړونونو څخه بهر سو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول، نو سیول د ایران څخه د تیلو رانیول ودرول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
خبرونه مو اوریدل، په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ته ولسمشر غنی وایي د وخت وړاندې ټاکنو د لارې خپل ځایناستي ته د واک سپارلو ته تیار دی. لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې کېدای شي د ترکی کانفرنس د دې اونۍ په اوږدو کې جوړ شي. اکرام شینواری رپورټ رالېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د کابل په شمال د کودامان په سیمه کې د افغان حکومت په ملاتړ یو ډېرې سترې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام د دوام او د اساسي قانون ساتنې څخه ملاتړ وکړ او له وخت وړاندې ټاکنو له لارې خپل منتخب ځایناستي ته د واک د سپارلو خپله ژمنه تکرار کړه. جمهور رئیس غنی وویل چې له جنګ څخه سولې ته تیرېدل باید مشروعیت ولري او اوس مهال د مشروعیت اساس اساسي قانون دی. ښاغلي غنی وویل چې اساسي قانون د تعدیل لپاره په خپله لارې چارې
نسکه ترڅ قانون تعدیلی کی او یابل اپاغ باندې نتیجه ترسیګو او لس اور باندې د مشروعیت منبع باید د ټول مراحل کې واسي غیر لغنه خطرات دیری کی ټول ولس د دې قیمت ورکی او دا ضروری ده چې موږ د هغه سپریکرو مخاوني سو چې د هغه کې خدای نه کده د ولس زیان.
جمهور رئیس غنی د سولې هوکړه، د سولې حکومت جوړول، د خلکو د رایو پر اساس یو انتخابي حکومت جوړول، د جګړې د پیسې رسیدو لپاره د خپل سولې د پلان د حل لارې په توګه یاد کړل. ښاغلي غنی ویل چې واکپه د ټاکنو په پایله کې غوره شو خپل ځایناستو ته سپاري. هغه یو ځل بیا ویل چې د سولې د هوکړې وروسته د یو لویه جرګه جوړه شي او دا جرګه د سولې هوکړه تایید کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې دا د حکومت همکاران په دې برخه کې خپله ژمنتیا له وړاندې څرګنده کړي.
اوازې به دا وي همیشه او تورونه داو چې ولسمشر او مؤمنین وړي په هر قیمت سي خپل دوره تکمیل کړي. ټول ولستم او ټول نړۍ تم ثابته کړله چې موږ حاضر یو چې خپل مده چې قانوني حق هم ده د سولې دپاره لنډه کړو او موږ غواړو چې زر تر زر عادلانه او هر اړخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې وسي تر څو موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو او زه ژمنه کوم چې بل انتخابات کې به کاندید نه یم.
جمهور رئیس غلی پر طالبانو غږ وکړ چې په یو ګډه جرګه کې دي ورسره برخه واخلي
چې موږ ټول پوسو چې یو بل سره څه وایو او په هغه جرګې کې یو بل سره د خدای جل شانو په حضور کې یو ژمنه وکړو چې بیا به هیڅکله توپک تورې ته لاس نه وړاندې کوو او خپل اختلافات به د مشورې او د جرګې لاره نه بحل کوو.
جمهور رئیس غنی تیره اونۍ د سولې خپل پلان یو شمېر حکومتي چارواکو ته پارک تشریح کړ. افغان حکومت وایي چې دا پلان به د افغانستان په باب د ترکیې کانفرنس ته هم وړاندې شي. تر اوسه لا د ترکیې د کانفرنس د جوړېدو رسمي نیټه نه ده اعلان شوې، خو د مخ افغان چارواکو ویلي چې دا کانفرنس به د روانې میلادي میاشتې په 14 ورځ جوړ شي. د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح چې نن یې د کابل په شمال د کودامان په سیمه کې یوې لوی غونډې ته وینا کوله ویل چې ممکن دا کانفرنس به د همدې اونۍ په اوږدو کې جوړ شي. ښاغلي صالح ویل چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او امریکای پلاوی ورته شنبه پورس په کتنه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اجنډا لومړی موضوع به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ پر دښتو باندې موافقه کوي.
منه فهم کوم چې ما بالای اصول در روز مذاکره میکنیم.
زنه په هیګم چې په اصول به موږ لس ورځې خبرې کوو، شل ورځې او یا هم یو میاشت، خو تر هغه چې طالب دا نوی منلې چې جز دی او په دې ټینګار کوي چې کول دی، خبرې یو قدم هم مختنه زی
مذاکره یک قدم پیشنمه.
امرالله صالح د سولې د خبرو وړاندې د 15,000 طالبانو د بندیانو خوشي کول یو ستره اشتباه وګڼله او ویل چې حکومت په بیا دا اشتباه تکرار نه کړي. هغه ویل چې کېدای شي په ترکیه کې اوربند خبرو د اجنډا دوم بسوي او هم د سولې حکومت جوړېدل به هم د کانفرنس په اجنډا کې شامل موضوع وسي. خو ښاغلي صالح ویل تر هغه چې پر دښتو باندې موافقه ونه شي، خبرې به پر مخ لاړې نه شي. طالبانو د جمهور رئیس غنی او د هغه لومړي مرستیال تازه څرګندونې ته غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو امریکا غږ شنه راډیو ته ویلي چې لا تر اوسه د ترکیې د کانفرنس لپاره نیټه نهایي شوې نه ده. طالبان ته نږدې منابع وایي چې طالبان لا هم د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون پریکړه نه ده کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
سپینماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې نه مخکې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه پریکړه وکړي. دا همغه ورځ ده چې د دوحې د تړون له مخې ټول بهرني پوځیان د سپینماڼۍ باید د افغانستان نه ووځي. د ویان د جین ساکي په وینا ولسمشر بایډن په ټاکلې نیټه د پوځیانو ایستل ستونزمن بولي. نور جزئیات د سمیع الله جلالزی په دې رپورټ کې.
سپینا مانی وای چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د میمیاشي تر لومړی نیټې مخکې له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه پریکړه اعلان کړي.
نه غواړم د جمهور رئیس له پریکړې او اعلان څخه مخکې څه وایم. زه تمه لرم چې تاسو به له هغه څخه د می تر لومړی نیټې مخکې واوري. هغه په دوامدار او روښانه توګه ویلي دي چې د می تر لومړی نیټې پورې د پوځیانو ایستل عملیاتي پلوه ستونزمنه ده. دا ضرب الاجل نوموړی نه دی، دا د پخوانی حکومت لخوا ایښودل شوی دی.
اغلی ساکی زیاته کړ د افغانستان د شرایطو ترڅنګ د ډیپلوماسۍ په ګډون د څو نوی راهیسي له طالبانو سره خبرې اترې روانې دي. بایدن ټاکلی مهال وشته نږدې دی او داسې ښکاري چې نوموړی به حداقل د راتلونکو څو میاشتو لپاره د 2500 پوځیانو د پاتې کېدو او د طالبانو سره د جګړو د خطر پر وړاندې کې د افغان پوځیانو د ملاتړ د دوام پریکړه وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون غړی کاغلی زلمی زابلی وایي چې امریکا په سیمه کې اهداف لري او ژر له افغانستان نه وځي.
اصلا د امریکا هغه ستراتیژیک اهداف د افغانستان په مورید کې تر اوسه پورې 15% برآورده شوي نه دي. زموږ تحلیل د 15 کاله په همدغه نظر یو چې امریکایان داسې ژر نه وځي. دا یوه سیاسي لوبه ده که هر ګوند په امریکا کې پرسته اقتدار راسي، دوی به خپل استخباراتي یا خپل ستراتیژیک اهداف چې د افغانستان یا د مرکزي آسیا په ایسا کې لري یا د جنوبي آسیا په ایسا کې لري یا په مجبور کې په دغه سیمې په مورید لري، هغه دوی اهداف لاسته نه دي راوړي. نو ځکه دوی په یوه یا بله بانه اسکار ماتله کوي.
په ورته وخت کې د روژې د مبارکې میاشتې پر نږدې کېدو سره افغانان له حکومت او طالبانو غواړي چې د روژې د میاشتې پر مهال د یوې باثباته سولې لپاره هوکړه وکړي.
مونږ افغانان هیله من یو چې د روژې قدم نیک شي، څو دواړه لوري په روژه کې سوله وکړي او دا د دایمي سولې لپاره لاره پرانیزي.
په کابل ښار کې هټیوال د روژې په مبارکې میاشت کې د خپل کاروبار رونق ته هیله من دي.
مونږ په ټول هیواد کې سوله غواړو، څو خلکو ته وظایف او سهولتونه رامنځته شي، روژه را روانه ده، څو د خلکو کارونه ښه شي.
از هر دو جناچی حکومت
د دواړو لورو څخه غواړو چې اوربند وکړي. په خاص ډول د روژې په مبارکه میاشت کې خو باید اوربند وکړي.
په کابل کې زرګونو کسانو د سولې په اړه د کابل خلکو غږ د غونډې پر مهال له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ترکیې په ناسته کې وي وروستۍ پریکړې ته د رسیدو لپاره پر تلپاتې یا لنډمهاله اوربند توافق وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د پخلوین لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو سره لیدلې دي. خلیل زاد په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی په همدې میاشت کې په استنبول کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. نور تفصیل د رحیم ګل ساروان په دې رپورت کې اوري.
په داس حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو د یو کانفرنس لپاره تیاری روان دي، بلورت د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې کتلی دي.
جمهور رئیس غنی نن د افغانستان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې د بهرنیو انکشافاتو او همداراز په ترکیه کې راتلونکي کانفرنس تیاروي په اړه بحث او خبرې وکړې.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر په داسې حال کې چې د هیواد یو شمېر سیاسي او جهادي مشران هم حاضر وو، د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره ولیدل. په دې ناسته کې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان له سولې څخه او له سولې وروسته له سولې ایز افغانستان سره د امریکا په مرستو ټینګار وکړي او د هیله وښوده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د استنبول په ناسته کې له واحد طرح واحد ټیم سره اشتراک وکړي. د ملي مصالحې ادارې شورا مشر هم د استنبول ناسته له چمتووالي یادونه وکړه او وی ویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بلې واحد طرح سره له واحد ټیم سره د استانبول په نسخه ګډون وکړي.
یو شمیر مدني او ځوان فعالان بیا وایي چې د زلمی خلیزاد په دغه سفر کې لاغه سره د سولې په خبرو کې د مدني فعالانو په ونډه خبرې کړې دي. مدني فعال سنگر امیرزاده وایي چې د ترکیه په کانفرنس کې د ځوانانو پر رولې نن سهار زلمی خلیزاد ته ویلي چې په دغه مهم کانفرنس کې باید ځوانان له پامه ونه غورځول شي.
هله مو سرګند کړ چې د ترکیه په ناسته کې حد اقل پسند کې کوم ناست روان وي د ځوانانو نمائندگان هم بدل ته حضور ولري. نو په دې مسالو باندې بحث وکړ او به ګورو نتیجه څه وځي.
د زلمی خلیزاد دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د ترکیه د کانفرنس د چمتووالو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سلاکار سره د ترکیه د کانفرنس په چمتووالو هم خبرې کړې دي.
بهرنیو چارو وزیر ښاغلی محمد انی فاطمر په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار ښاغلی درک شولی سره درلودلې د ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غوټه د جوړېدلو د چمتووالي او د سولې بهیر ورسره پرمختګونو په اړه خبرې وکړې.
په همدې حال کې د مصالحي علي شورا وایي چې نن یو ځل بیا د طرحو د توحیدولو کمیټې ناسته کړې ده او د استانبول کانفرنس ته د واحدې طرحې په جوړولو یې کار کړی دی او دا طرحه به تر څو ورځو د مصالحي د علي شورا د رهبرۍ تر کمیټې لاندې نهایي شي. په پام کې ده چې د ترکیه د سولې کانفرنس د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو لا هم د دغه کانفرنس د نیټه ټول اړخونه نه ده کړه کړي. ولسمشر غنی د ګډون او ورته د طرحې له ورتک سره خبره کړې ده، خو طالبانو سره هم سلا مشورې روانې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اردن د شهزاده حمزه بن الحسین او د دوبۍ د شهزادګۍ لطیفه بن المختوم د نامعلوم سرنوشت روخانه کېدو په خاطر د منځني ختیځ د دغو دوه شاهي دولتونو چارواکو نه د معلوماتو خواست کړي. د جنیو نه بعد امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دروړوي.
په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای چې د شاهزاده حمزه بن الحسین او د شاهزادګۍ لطیفه المختوم د سرنوشت په باب هیڅ معلومات نه لري. یو معما ده او په دې اړه د معلوماتو د لاسته راوړلو هڅې کوي. د اردن پاچا ملک عبدالله خپل ناسکه ورور حمزه بن الحسین چې د اپریل په 3مه د زینو خارجي ملاتړ کوونکو په مرسته د هغه هواد د شاهي دولت په خلاف په یوې توطیه او سازش کې په لاس درلودلو تورن کړو په خپل کور کې نظر بند کړ. او ویل کېږي چې په هماغه ورځ له حمزه بن الحسین سره یو ځای د اردن امنیتي چارواکو شپاړستن نور لوړپوړي دولتي ارکان او قبایلي مشران هم ونیول. شاهزاده حمزه د هغه په خلاف لګول شوی ټول تورونه په کلکه رد کړی دي او د اردن چارواکي په اداري فساد او بې کفایتۍ باندې تورن کړل. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وینده مارتا هرتاډو وای د مقاماتو لخوا له تفتیش نه وروسته دا خبره نه ده څرګنده چې آیا شاهزاده حمزه بن الحسین لا تر اوسه په خپل کور کې نظر بند دی او کنه.
It appears that no charges have been yet brought and we are concerned at the lack of transparency.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان دوای د سخکاري چې د جرمونو د ارتکاب تورونه پرې نه لګول شوی او موږ په دیاړه د شفافیت د فقدان او نشتون لامل اندېښمن یو. موږ په دې تاکید کوو چې د ملي امنیت پورې تړلو ټولو بنیادی الزامونو په شمول هر قسم تحقیقات چې کیږي باید چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون له روحیې سره برابرۍ. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاندې د دوبۍ د غایب شوې 15 کلنې شاهزادګۍ لطیفه المختوم په باب ویل چې ملګرو ملتونه د هغې په اړه هم سم معلومات نه لري او نه پوهیږي چې آیا ژوندۍ ده او که نه. شاهزادګۍ لطیفه د روسیې لپاره د متحده عربی اماراتونو د سمندر په لاره د فرار کولو د ناکام کوشش نه وروسته په 1990 لمریز کال کې لیدل شوی و. سږ کال په فروری کې بیوی آنلاین ویډیو کې راښکاره شوه او ادای وکړه چې د هغې پلار او د دوبۍ واکمن په زور او جبر په کور کې نظر بنده کړې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د غفلت او د دې غلط فهمۍ له امله د کووډ 19 مثبتې پیښې بیرته زیاتې شوې دي، او د ناروغانو د مړینې کچه لوړه شوې چې ګوندې واکسینې د خپرېدو او انتقال مخه ونیسي. د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین را لېږلي رپورټ خلاصه درته سید سلیمان شاه دروروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO تازه رپورت ښیي چې په نړۍ کې د کورونا د کوډنوس او با مثبتې پیښې له 1.5 میلیونه زیات شوې دي، چې په دې جمله کې د تقریبا 3 میلیونه ناروغانو مړینه هم شامل ده. د روغتیا د نړیوال سازمان تازه معلومات او ارقام ښیي چې د دې ساري ویروس د مثبتو پیښو شمیر او د ناروغانو د مړینې په کچه کې زیاتوالی د نړۍ په تقریبا ټولو برخو کې لیدل کیږي، خو د افریقا نیمه وچه په نسبي توګه لږه اغیزمنه شوې. دا نړیوال سازمان وایي چې د کووډ 19 د پیښو په زیاتېدو او د ناروغانو د مړینې د کچې په لوړېدو کې څو فکټورونه رول لوبوي، چې په دې کې د کورونا د ویروس ته نوو انواو رامنځته کېدل، د عامې روغتیا په تدابیرو باندې عمل نه کول، او د چارواکو لخوا د محدودیتونو او قیوداتو د لرې کول نه وروسته له خلکو سره په اصطلاح د عادي ژوند د پیل کولو فکر او سوچ شامل دي. په جنیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان د ویاندې میرمن مارګریټ هیرس په وینا، په دې لړ کې یو بله ستونزه دا ده چې ځینې خلک په دې غلط فهمۍ مبتلا دي چې د واکسینو لګول به ژر د دې وژونکي ناروغۍ دور کېدو سبب شي.
People are misunderstanding that, seeming to think that vaccination will stop transmission. That is not the case. We need to bring
په دې سو تفاهم مبتلا شوی چې واکسین د دې ویروس د انتقال یا ترانسمیشن لاره ډب کوي، خو دا سم نه ده. په داسې حال کې چې موږ باید د ویروس د انتقال کچا راټیټ کړو، پرېږدو چې واکسین د شدید ناروغۍ او د ناروغانو د مړینې د پیښو د زیاتېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر دې دمه په نړۍ کې 650 میلیونه ډوزه واکسین خلکو ته لګول شوي دي، چې زیاتره د بډای هیوادونو د وګړو په برخه شو. دا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کووډ 19 د واکسینو کمبود په بحراني حالت کې دی. میرمن هیرس وایي چې ځینې هیوادونه، خصوصا د نړۍ مخ په پراختیا هیوادونه، د واکسینو د ډیر سخت او جدي کمبود په وجه نشي کولای چې د خلکو د وقایې کولو پروسه بشپړه کړي.
نو بنا
یو ځل بیا باید په دې اړه څو شي. خبر دای چې د عامې روغتیا په برخه کې ټولنیز اقدامات زیات شي. په دې وپوهیږو چې د ګرځېدو او کېناستو په وخت مناسبه فاصله ونیسو، او په بند ځایونو کې د ګڼې ګوڼې او هجوم مخه باید ونیول شي. لازم دي چې تل ماسکونه واچو، ولو که واکسینم کړي. خبر دا ده چې د برېټانیا په شمول په ځینو هیوادونو کې د وقایې کولو وروسته له ابتدایي نتایجو نه څرګنده شوی چې د واکسینیشن د پروګرام په برکت په پراخه کچه د ناروغانو د مړینې کچه رالوېدلې. خو بیا هم تر څو چې د نړۍ اکثرو خلکو ته د کووډ 19 واکسین لګول شوی نه، خلک باید احتیاطي تدابیر له پامه ونه غورځي او نه باید غفلت وکړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بایدن هایرس د ادارې د پیل کېدو نه راپته خو امریکا د سپای انقلاب په دوه تحقیقونکو باندې د ویزې بندیزونه ولګول. د بندیزونو د لګولو په لیست کې د لومړی ځل د پیرانی مامور یا مرکز باندې بندیزونه ولګول شول. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو لیکل شوی وینا کې ویل دغه دوه کسان چې علي هماتین او مسعود سفتری وو غوره شوي وو، ځکه له بشري حقوقونو په سرغړونو کې د دوی لاس لرنه وه چې په دوی کې شکنجه ورکول، بې رحمه یا غیر انساني سلوک یا ټیټ رویه یا هغه سیاسي بندیانو او کسان ته سزا ورکول شامل دي چې د 2019 او د 2020 کال د احتجاجونو په وخت کې بندیان شوي وو. د دغو غوړکولو معنا دا ده چې دغه دوه کسان او د دوی د کورانه نږدې غړي امریکا ته د ننوتلو مستحق نه دي. دغه اقدام په عین هغه ورځ وشو چې په ایران کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر جوادین رحمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنی راپورټ وړاندې کړ. د دې راپورټ کې له بشري حقوقو نه د څو اړخیزو بدنامو سرغړاونو تفصیل ورکړل شوی دی چې په دې کې سوله ایز احتجاجونو ته د امنیتي قواوو ځواب ورکول چې د تاوتریخوالي سره ملګری وو شامل دي. د دې په تعقیب سره نه تحقیقات یا حساب کتاب وشو. دغه راپورټ دا هم څرګندوي چې تحقیقونکو په خپلو تحقیقاتو کې له ناوړو اقداماتو نه کار اخیسته چې په بندیانو باندې په زور اعتراف وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیډ اپرایس مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې ویلې د امریکا هغه پیغام چې د آی آر جی سي د دوه تحقیقونکو په لیست کې په شاملولو سره څرګند امریکا ژمنه کړې ده چې د هغو کسان لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کوي چې له بشري حقوقو نه د سرغړونو او د ناوړه استعمال مسؤل وي. په دې کې ایران هم دغه راز په درسته نړۍ کې بل هر هیواد راځي چې له بشري حقوقو نه سرغړونه کړې وي او ناوړه استعمال یې کړی وي. امریکا په دې تازه هفتو کې څرګنده کړې ده چې غواړي د ایران سره بوخت شي چې د ایران د اتمي موافقې سره چې په جی سی پی او ای هم شورت لري متقابله تن ایښودنه وشي. نطاق پرایس څرګنده کړه چې امریکا به له یوې خوا نه د ایران سره ډیپلوماسي تعقیب کړي او له بلې خوا نه به د خپلو ارزښتونو په اساس ملاتړ او اقدام وکړي. او دا زمونږ د ارزښتونو سره برابر ده چې څرګنده کړو له بشري حقوقو نه سرغړونې عواقب لري چې دغه کسان پکې بخشي. مونږ به په قطعي توګه دواړه وکړو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په خپل لیکل شوې وینا کې ویل مونږ به د خپلو متحدینو سره په ګډه کار وکړو چې د دارنګه سرغړونو او ناوړه استعمال لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کړو. امریکا با په ایران کې د خلکو د حقوقو ملاتړ ته دوام ورکړي او د ایران له حکومت نه غواړي چې په احترام او درنښت د خپلو خلکو سره سلوک وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ شنه رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. تاسو نه پدې هلې اجازه غواړو چې خبرونه اوریدو ته دوام ورکړي.
Thank you. کړو.